په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلای کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. په کابل او پکتیکا کې نن یو شمېر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شو سخت بندیزونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. په کابل کې معترضو نجونو او ښځو چې شمېر نږدې 40 تنو ته رسیدل ملګرو ملتونو غوښتل چې د وینا او اعلامیو پر ځای د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. په پکتیکا کې معترضو نجونو او ښځو بیا وویل چې طالبانو سخت بندیزونه لري لامل شوي چې دوی خپل غږ اوچت کړي. نړیوال ټولنې چې تر اوسه د طالبانو د سرپرست حکومت لپاره رسمیت پیژندلو ډډه کړې، د چارواکو مخ ته د ښځو او نجونو د زده کړو او کار اساسي حقونو ته درناوی د مهم شرط په توګه ایښی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل د افغانستان په ګډون په ځینو هېوادونو کې د ښځو حقونه د ورکېدو په حال کې دي. ګوتیرش بیګا د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د څېړنې کمیسیون ته په وینا کې وویل چې په دې هېوادونو کې ښځې او نجونې عملاً له ټولنیز ژوند څخه حذف شوې دي. هغه زیاته کړه داسې مهال چې په نړۍ کې جنسیتي مساوات په پراخېدو دی، په دې هېوادونو کې له ښځو سره واټن نور هم زیات شوی دی. د کارنری وال سازمان یا آیل او وای پر افغانستان طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته د تیر 2022 کال په وروسته دریو میاشتو کې د ښځو کاری فرصتونه د 2021 کال د همدې مودې پرتله 15% کم شوې دي. د ښځو د کاری فرصتونو د کمیدا مهم لامل نه د طالبانو لخوا پر ښځو د کار او زده کړې په برخو کې زیات شوي محدودیتونه یاد شوي دي. د افغانستان لپاره د کار نړیوال سازمان جګپوري هم غږه کوون کې رامین بهزاد د افغانستان د 2022 کال ارزونې سره یو ځای په یوه بیان کې ویلي چې په نجونو او ښځو باندې محدودیتونه د دوی د زده کړې او کار د بازار پر امکاناتو سختې اغیزې کړي دي. د طالبانو چارواکو خزی له لوړ او پونتونی زده کړو راګرځولي او هم په غیر دولتي ماسو کې کار کول منع کړی دی. د کار نړیوال سازمان هم دارنګ ویلي چې په دې موده کې وسلنه نارینه کارکونکو هم خپل دندې له لاسه ورکړي دي. د هنګری د پارلمان یو کمیټې نن د سویډن د پارلمان له رئیس سره لکتنې وروسته چې د هنګری د واکمن ګوند سیاسي اختلافات او د هواري لپاره تر سره شوی وویل چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک ملاتړ کوي. د هنګری د پارلمان یو شمیر وکیلانو په دې اړه شکونه ښودل چې آیا په ناتو کې د سویډن او فنلند چې د دوی په خبره دواړو د هنګری د ډیموکراسۍ په اړه بربند درواغ ویلي د غړیتوب د غوښتنلیکونو ملاتړ وکړي. دواړو هیوادونو ورسته له هغه چې روسي پر اوکراین یرغل وکړ په دې تړون کې د غړیتوب لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش به سبا چهارشنبه د اوکراین په پلازمینه کیف کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وګوري او له موسکو سره د شوې هغې هوکړې د غزیدو په اړه به خبرې وکړي چې د اوکراین د تور سمندرګي له بندرونو د دې هیواد د غلو صادراتو ته اجازه ورکوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفان دوجاریک وویل چې ګوتیرش اوکراین ته په لاره نن پولند ته رسېدلی دی. هغه زیاته کړه ګوتیرش به د دغې هوکړې د غزیدو پر ټولو اړخونو او اړوندو نورو موضوعاتو خبرې وکړي. د څلورو میاشتو لپاره دغه هوکړه چې د لومړي ځل لپاره په تېره جولای میاشت کې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب رامنځته شوې په تېره نومبر میاشت کې تمدید شوې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې په کابل او پکتیکا کې نن یو شمېر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شو سختو بندیزونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. دوی همدارز له ملګرو ملتونو وغوښتل چې پر طالبانو د فشار راوړي، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش بیا تیره ورځ په افغانستان کې د ښځو او نجونو روان وضعیت اندېښنه وښوده.
په افغانستان کې نجونی او خزی له عامه ژوند حذف شوی دي.
په دې اړه مو چې د ګوتیرش دغه څرګندونه به د افغان خزو د وضعیت لخه کې دو سره مرسته وکړي د لیوی خزینه فعال سره ملکه کړی ده.
که دوی غوښتل سمه بندیزونه امارات او طالبان باندې راوړي و زما په نظر دونه اوس بندیزونه ډېر سوی نه و.
د یو شمیر زده کوونکو کورنۍ وای اولادونه تر اوسه د نوې تعلیمي کال د پیل لپاره هیڅ تیاری نه دی نیولی ځکه د طالبانو دریز ګونګ دی.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. یو ورځ ورسته لدی چې د افغانستان په سړو سیمو کې د پوهنتونونو دروازې د نارینه محصلینو پر مخ پرانستل شوې او ښځې پرې نه ښودل شوې چې پوهنتوني زده کړې بیرته پیل کړي. په کابل او پکتیکا کې نن یو شمېر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شو سختو بندیزونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. په کابل کې معترضو نجونو او ښځو چې شمېر نږدې شلو تنو ته رسېدل، ملګرو ملتونو وغوښتل چې د خبرو او اعلامیو یا د ویناوو او اعلامیو پر ځای د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره جدي او عملی ګامونه پورته کړي او پر طالبانو د فشارونه زیات کړي. نور زیاتې د امید ظاهر مال پر پورته.
د افغان معترضو نجونو او ښځو غږونه دي چې د کابل په واټونو کې خبر شوی سکوت مات کړ. دوی د عدالت او برابرۍ غوښتنه کوي او پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو د سختري ځکنل لارې پر بنسټ لګول شوی بندیزونه غندي. دوی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي سازولۍ مخته راټول شوی وي، وایي محرومیت د دوی حق نه دی. له معترضو یوې چې وایي نو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
تمام زنای کی امروز
دا ټول خوځو چنن یی عدالت غوښتنه او اعتراض وکړ. هدف یی دا و چې په ټول نړۍ کې هغه خوځو ته چې د خوځو د حقونو لپاره مبارزه کوي ور یاد کړو چې اوس مهال په افغانستان کې نجونی او خوځې تر بل هر وخت بد وضعیت کې دي او د بل هر وخت په پرتله ملاتړ ته اړتیا لري.
حالت شون بخیم است.
معترض نجونو خوځو غوښتنه کوله چې د نجونو خونځي او په هنتونونو د پرانستل شي او درخوا دی خوځو ته د کار اجازه ورکړل شي. دوی همدا ډول په افغان جنو خوځو د طالبانو لخوا د ټولو لګول شویو بندیزونو د لری کېدو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې شمیرې نږدې شلو تنو ته رسېده او د ملګرو ملتونو سازمان یې وغوښتل چې د خبرو او اعلامیو پر ځای د افغان جنو خوځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغان خوځو د حقونو د خوندیتوب په هدف د ملګرو ملتونو دوه جلا پلاوي کابل ته تللي وو او په دې اړه یې له طالبانو سره خبرې کړې. خو د خوځبار د طالبانو په دریځ کې کوم د پام وړ بدلون نه دی راغلی. په کابل کې د معترضو نجونو یوې بلې بیا ادعا وکړه چې د طالبانو لخوا څارل شوی او تر خوا یې داسې مهال چې طالبان ولاړو یو موټر چلوونکی پښه د موټر تر ټایر لاندې کړه، خو طالبان ورته هیڅ هم ونه ویل. له طالب ویاندویانو سره مو له معترضو نجونو او ښځو سره د دوی د نامناسبه چلنه او غوښتنو په اړه وپوښتل، خو ځواب یې رانه کړ. طالبانو له دې وړاندې هم معترضین جون یو خزینې ولی زنداني کړی دي او د دوی لخوا د ورستیو مرکو پر بنسټ چې د طالبانو په زندانونو کې شکنجه شوی هم دي، خو طالبانو یې بیا دا خبره رد کړې ده. هخوا په پکتیکا کې هم معترضین جون او خزو د طالبانو پر ضد اعتراض کړي. دوی چې په سرپټی ځای کې راټول شوی وي، یوې چې د امنیتي ستونزو له عملی ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د درس ویلو زمينه مونږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمينه مونږ ته مساعده نه ده. مشکلات ډیر زیات دي. کچیرته یو خزه د کور څخه بهر وزي او هغه سره محرم نه، نو دوی ته ډیر زیات ستونزې پیدا کیږي. په طالبانو لوري دوی درول کیږي، مثلا ورته ویل کیږي چې تاسو محرم چیرته ده.
خو د طالبانو د لوړ سر سرپرست وزیر نه دا محمد ندیم نن په کابل کې وی غونډه ته خبرو کې ننجورو په زده کړو د بندیز پاړه وویل هیڅ کله به هغه فرمایشات ونه مني چې دوی د کلتور او مذهب سره تړاو ونه لري.
مطلق حالته د بنیدل خبره نه ده سوی، د امرسانی خبره سوی. خدا چې د افغانستان شرایط ته وضعیت ته خلک نه ګوري، بس خپل خواهش او فرمایش ته متوجه دي چې دا اولی بند سودان اولی بند سو بیا ځای د خلکو افکار خراب وي، ذهنونه خراب وي، دا به انصافی نه ده په کار.
طالب چارواکی داسې مهال دنجونو خوځو تعلیم او کار کلتور طالب چارواکی داسې مهال دنجونو خوځو تعلیم او کار کلتور او مذهب سره تړي چې لای دا وضاحت نه دی ورکړی چې د دوی له نظر په اسلام کې دنجونو خوځو زده کړه او کار ته اجازه شته او کنه. په داسې حال کې چې د نړۍ ټولو اسلامي هیوادونو او د اسلامي همکاریو سازمان په ټینګار سره ویلي چې په اسلام کې دنجونو خوځو په زده کړه او کار هیڅ ډول بندیز نشته.
و امر د چې په کابل او پکتیکا کې نن یو شمېر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شو سختو بندیزونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. د دې مظاهرو ګډونوالو هم دراز له ملګرو ملتونو هم وغوښتل چې د ویناو او اعلامیو پر ځای د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي او پر طالبانو د نور فشارونه زیات کړي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څنګه حقوقو ځانګړي راپور ورکون کې تیر ورځ وویل چې افغان خزو او جنو سره د طالبانو چلند د بشريت پر ضد جنایتونو سره انډول کېدای شي. په هغه تازه راپور کې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بینټ پرون د مارچ په شپږمه نیټه په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډه ته وړاندې کړ، ویل شوی چې افغان خزو او جنو سره د طالبانو چلند د بشريت پر ضد ل جنایت سره انډول ګڼل کېدای شي. ریچارډ بینټ د غرض ویل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید طالبانو ته دا واضح پیغام ورکړي چې له ښځو او نجونو سره دا ډول ناوړه چلند د زغم وړ نه دی او د دین په ګډون له هیڅ اړخه توجیه نه لري. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمن چې انټونیو ګوتیرش وای په اوس وخت د افغان خزو ډیر حقونه تر پښو لاندې شوي. ګوتیرش دغه څرګندونه پرون د ملګرو ملتونو د خزو د وضعیت کمیسیون ته په وینا کې وکړي. ګوتیرش ویلي د خزو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې هغه پرمختګونه چې په وروستۍ ولسو کې شوي د په وینا زموږ د سترګو په وړاندې لمنځځي. نور حال د امید ذهن مل پر پور کې
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش وايي په افغانستان کې جون یو خزي لټولنیزه وامه ژوند د حذف شوې دي. ګوتریش چې پرونی د خزو د وضعیت کمیسون ته پرانستون کې وینا کوله وویل روسیو کې د دې سازمان د سرمنشي مرستاله امینه محمد او د خزو څنګه مشري سیمه باهوس لوازه پیغامونو سره افغانستان ته سفر کړی وو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستاله امینه محمد له پلاوی سره په جنوري میاشت کې افغانستان ته راغلی و او له طالبانو سره کتنه کې له هغوی غوښتي و چې نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او په نادولتي مؤسسو کې خوځو ته د کار اجازه ورکړي. که څه هم طالبانو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې، خو د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي زیاتوي نجونې او ښځې بنسټیز بشري حقوق لري او موږ به د خوندیتوب لپاره هیڅکله له مبارزې لاسوان خلو.
په افغانستان کې نجونې او ښځې له عامه ژوند حذف شوې دي. د ډیرو نورو برخو په ګډون د هغوی جنسي او د زیږون پر مهال حقوق له منځه تللي. یو شمېر نورو هیوادونو کې چې نجونې ښوونځیو ته ځي د اختطاف او جنسي زورونې له خطر سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي پر دې هم اندېښنه ښیي چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې هغه پرمختګ چې وروستۍ لسیزو کې ترلاسه شوی زموږ د سترګو پر وړاندې له منځه ځي. له طالبانو او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ، مګر پرون یې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو دوی د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی لري. خو د ښځو د وضعیت کمیسیون غونډې ته خبرو کې د ملګرو ملتونو سازمان د خطو څانګې اجرایوي مشرې سیما باهوس بیا د طالبانو دایدا چې ګنې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي تر پوښتنې لاندې راوسته. هغې وویل طالبانو هغه ښځې او نجونې چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل نظر څرګنداوه مشخص کړي او له دوی ډېرو یې د امنیتي ستونزو له امله افغانستان پرېښی دی. پرون د بخښنې نړیوال سازمان هم یوې اعلامیه کې د طالبانو په خپل سر ونیونو اندېښنه ښودلې وه. د خوځو د وضعیت کمیسیون غونډه د دوه اونیو لپاره پیل شوې چې ویل کېږي لومړی اونۍ به په کې تر ډېره په افغانستان کې د نجونو خوځو په وضعیت خبرې او بحثونه وشي. خو د دې غونډې په څنډه کې یوه بله غونډه شي په افغانستان کې د خوځو نجونو د مساوي ټولنیزو اقتصادي او سیاسي حقونو هڅونې تر نامه لاندې جوړه شوې وه. په کې د خوځو د حقونو فعالې فریحه ایثار وویل افغان ښځې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي سره مخ دي.
دا د نظام وړ حقیقت دی چې تر هغه ډلې واک اخیستې او پایلې دا شوه چې په افغانستان کې قانون او نظم په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي. مطلق نامنظم حالت، انارشیزم او بې قانوني راغلي چې له امله ښځې په بشپړه توګه کمزوري شوي او د عدالت غوښتلو لپاره هیڅ ځای نشي تللی.
حخواته مره چې سبا د کابل په وخت مخام بونی می بجي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشر روزا او تنبایوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه چې مهم بحث وي د خوځو حالوي خپل ځانګړی راپور وړاندې کړی.
وامرو د چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وايي په افغانستان کې نجونې او ښځې له ټولنیز او عامه ژوند څخه حذف شوې دي. په دې اړه خاطر پردیس د لخزینه فعالې ښایسته صافی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش دا ډول څرګندونې به په افغانستان کې د ښځو او نجونو د روان وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي.
کمونګه په دغه چې د ملګر ملتونو دا خبرې کړې ده کپه غی کې ولر سو امی کوګور ورته ولی دا داسې زمينه دوی مساعد کړی ده او امارات ته لپاره چې دوی دونه فشار او دونه بندیز جنو او خزو باندې راوړي کدوی غختل سم بندیزونه امارات او طالبان باندې راوړي و زما په نظر دونه اوس بندیزونه ډیر سوی نو او دوی یوازې په خله کې وای چې مونږه خبرګونه خایو مونږه محکوم کوو دا زما په نظر دا کوم اړین نه دی باید دوی سم خپل کوم اړین جدي هغه دي شرطونه چې دا ملګری ملتونه او نور هیوادونه اروپایي هیوادونه لري باید طالبان دی راوړي او کوو ګورو چې مونږ د افغانستان د ښځو او نجونو خدای نه خواسته دوی کوم بې نظمي کړې ده او که دوی حجاب سمنو که دوی د وظیفه هغې محیط سمنو دا خو غلطه کار ده ځکه په وخت په جمهوریت کې الحمدلله د افغان ښځو او نجونو میرمن دوی مسلمان و زمونږ حکومت اسلامي حکومت ده اوس هم که دوی راغلي چې مونږ دا ښځو مسلمان کې او دوی په شریعت او اسلام په نظام کې راوړي دا خو ډېره غلطه هغه دي تېروتنه د دوی دي
ولی طالبان په دې برخه کې انعطاف پذیری نه ښیي ستاسو په نظر
یو مهمه هغه زما په نظر او چې کوره ماده دي چې طالبان د ښځو نه هیریږي او دا چې ولې هیریږي دوی د خپل حقونه خبر دي که غواړي چې دوی د خپل حق نه خبر نه سي دا خو ډېره غلطه کار ده چې موږ ته اسلام او شریعت وخت ته حق ورکړی وو په څو قرن مخکې دا حقونه راکړي وو زمونږ په خپل حق باندې خبر یو او موږ غواړو له نور لکه ورونو غوندې په خپل هیواد کې کار وکړو زیار وباسو ځکه زموږ هیواد او دا هیواد موږ باندې حق لري او دا طالبان ولې انعطاف نه کوي ولې د نور هیوادونو سره ناراضي جوړ ناراضي یو حکومت زما په نظر د یو نارینه څخه نه جوړیږي خزینه هم د یو د ملت نیمایی برخه ده که یو مور که یو مور تحصیل و که خسمه ازده کرو که زما په نظر یو نسل خیم دست تعلیم یافته و سالمه په یو جامعه تقدیم کیگی
دیدی حالت دوام چمره استاس دو پاره نهیلون که ده چمره نومیده شوی استه
ولا تقریبا اوس دوه کاله کېږي چې مونږ د خپل حق نه بې برخه یو او دا معلومه نه ده مونږ ډېره ناهیله یو که دوی واقعا غواړي چې خپل ملت راضي واوسي د دوی نه او د ملت خوشحالي غواړي ملت دوی سره مرسته وکړي خپل حکومت سره خو نو پرېږدي زمونږ حق راکړي او نجونو پرېږدي خپل درس ووایي ښځه ولاړ سي خپل وظیفه ته ولاړ سي ځکه زمونږ نیمایي زمونږ هیواد یو فقیره او عقبمانده هیواد ده مونږ کولی نسو په داسې بندیزونه مونږ نوره هم خپل هیواد هغې نه بې برخه کړو د هغه امتیازونه چې زمونږ ته زمونږ حق دي
له خزینه فعالې خوسته صافي سره د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش د روسي څرګندونو په اړه مرکه او ګوتریش ویل چې په افغانستان کې د ټولنې له ټولو برخو خزي حذف شوی او د غرض هم د خزو او نجونو د روان وضعیت په اړه اندېښنه وکړه
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره
د یو شمېر افغان ځکهونکو کورنۍ وايي اولادونه تر او سد نوي تعلیمي کال پیل لپاره هیڅ تیاری نه دي ولې دوی وايي د پوهنې په برخه کې د طالبانو ګونګ سیاست یا دریز دي لامل شوی چې د خونځو د پیل لپاره ان خپل اولادونه قرطاسي هم راونه نسی نور حالي په دې رپورټ کې
یک عشق او علاقه او انګیزه خاص نسبت به درس نسبت به
د خنزی زده کوونکې چې د طالبانو حکومت د نورو زرګونان جنوب په چیر په دې حمله شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړلې خوړه خوري چې لشپږم په خطه ټولګي کې زده کړی کوي خنزی ته د تک چانس لري وای د کوچنې خور لپاره د خنزی د پیل هیڅ تیارې نه دی نیولې دا چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي وای د جنو د زده کړو په برخه کې د طالبانو د حکومت د محدودیت لاملې ل زده کړو سره د کوچنې خور مینه هم کم شوي
ما در این شرایط افغانستان فعلا
زد افغانستان په اوسنۍ شرایط کې د زده کړو لپاره په ماشومان کې هغه جذبه نه ګورم چې مال لرله د بیلګې په ډول کله مې چې خپل کوچنې خور ته وایم چې ستاسو خونځي خو پیلېږي څه تیارای دی ورته نیولې ل خبرو یې ښکار چې هیڅ دلچسپي نه لري
د پلازمینی او سیدون کې جواد هم چې لوري داتم ټولګي زده کوونکې وای د سکل لپاره یې زوی هم د زده کړو لپاره به انګیزي دي دی وای تیر کال د خونځي د پیل په ورځو کې د لور لپاره د خونځي قرطاسیا خسته وچه لا هم ورته چالاس نه دی وروړې. جواد وای غواړي وپوهیږي چې د طالبانو حکومت په نوي تعلیمي کال کې د نجونو د خونځي پاړه څه پریکړه کوي.
پورتل برای دخترم کتابو کتابچه
تیر کال می دلور لپاره کتابونو کتابچه اخیستوی چې تر دې دمه تر هیڅ ګټوان اخیستل شو. د دې لپاره دلور پر وړاندې می د خونځي دروازې تړلې دي. زه می هم د تیر کال په څیر لزدا کو سره مینا والا کنه لری څه کال هم تر دې دمه د کتابونو قلمونو کتابچو پاره هیڅ نه دی ویل چې د خونځي د پایل لپاره تیاری ونیسم
برای مکتب آمادگی بگیریم.
دا په داسې حال کې د کابل ښار یو شمیر قرطاسی پلورونکي هم وایي سکالی د نورو کلونو په پرتله د پلور بازار سوړ دی. دا باس په نوم یو قرطاسی پلورونکي راته وویل
بازارونه لتیر نه اوس کم رنګ دي او لوی لتی غدا د چی دنجونو مکاتب بندي او دنجونو پهنتونونه بندي ځکه چې دوی د تعلیمي بنسټونو لوی برخه ده او ام دوی چې قلم او کتابچه یې خسته او په شوق یې خسته سره دي چې د الکانو مکتبونو بهنتونونه پیل دي خو دوی هومره علاقه نه خي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل ولکې ټینګولو وروسته لشپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو بندیز ولګید. که څه هم طالبانو ویلي و چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانستلو لپاره په یو طرحه کار کوي خو د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه چې آیا سږکال به د نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي کنه او د غشان د نجونو د زده کړو په برخه کې طرحه کوم ځای ته رسیدلې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د نوي تعلیمي کال پیل ته شل ورځې پاتې خلا معلومه نه ده چې لشپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د خونځیو د خلاصېدو په برخه کې کورنۍ او نړیوالو هڅو پایله ورکړي او کنه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر هغه کورنۍ چې وایي عزیزان د طالبانو لخوا نیول شوي د طالبانو له حکومت غواړي چې د هغوی برخلیک معلوم کړي او کچیرې تاری تم وی هم یا د دوی په بند کې وی خوش دې کړې. د دوی لړل د افغانول اصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن او د جمهوریت نظام پر مهال د هرات خزینه زندان رئیس علي عزيزي ورور ویلي دوی د خپل کورنوي د غړو په اړه هیڅ معلومات نه لري او طالبان هم له دوی سره له هر ډول همکاري انډډه کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی د برخلیک په اړه څه نه دی ویلي خو تازه د طالبانو حکومت د حکومت ویان ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د هغو کسانو مخه نیسي چې د په خبره د نظام ضد حرکتونه کوي. نور حالې د مرسلین لال سره په دې رپورټ کې
دا د پوانتون د استاد اسماعیل مشال غک دی چې له څو ورځې زندان وروسته یو رسمخ کې د طالبانو له بند آزاد شو او وایي چې اوس مهال رواني پلاو په داسې وضعیت کې نه دی چې له رسنیو سره مفصلې خبرې وکړي. اسماعیل مشال د سلواغي په 13 نیټه نیول شوی و. پر اسماعیل مشال سربیره یو شمیر نور خبریالان مدني فعالان قضایي کارکونکي او د امنیتي ځواکونو په خوانی غړیشته چې ځینې هغه د طالبانو په بند کې دي او د ځینو نورو په اړه بیا هیڅ معلومات نشته. لدې ډلې یو هم د هرات ولایت د خزینه زندان په خوانی رئیس علي عزيزي ده چې څه باندې 13 میاشتې مخکې د طالبانو د حکومت د بیا ځلي واکمنۍ له لومړۍ ورځې راپه دی خواتري تم ده. د علي عزيزي برور نذیر عارفي تازه ازادي رادیو ته په استول شوی غږیز پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت د غلي عزيزي د منډلو په برخه کې له دوی سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې.
د طالبانو رژیم تر اوسه د علي عزيزي له کورنۍ سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې او له هر راز مسؤلیت یې تېښته کړې ده. د علي عزيزي په ګډون د سرګون هغو ښځو کورنۍ چې له جرم او ګناه پرته ترې تم شوي له نړیوال ټولنې او حقوقي سازمانونو غواړي چې د علي عزيزي او نورو هغو ښځو باز خواست وکړي چې د طالبانو په بند کې دي.
نوموړي د خپل دې ادعا په اړه چې په سلګونه نورې ښځې هم ترې تم شوې کوم سند نه دی وړاندې کړی خو راواداري سازمان چې د بشري حقونو په برخه کې فعالیت کوي په یو راپور کې چې د روان مریض کال د مرغومي میاشتې په نیمایي کې خپور کړی وو ادعا کړی و چې د طالبانو د واکمنۍ په 15 میاشتو کې په څلورو ولایتونو کې 640 تنه ملکي وګړي پخوانی پوځیان سلفیان د ملي مقاومت جبهې غړي او د طالبانو نور مخالفین وژل شوي دي. دا راپور هغه مهال طالب ویاندویانو رد کړی و. د افغاني الاسته فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن هم په یو تازه ټویټ کې لیکلي چې میړې له دوو میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې دی. په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه مسؤل ظریف کریمی ازادي رادیو ته ویل چې دوی ته هم د مرتضی بهبودی د برخلیک په اړه کره معلومات نه دي ورکړل شوي.
بارهایی که ما مراجعه کردیم خواسته را وضاحت کردیم.
څو ځلې موږ مراجعه کړې او د وضاحت غوښتنه مو کړې، خو متاسفانه تر اوسه هیڅ امنیتي ادارې دا نه ده تایید کړې چې مرتضی بهبودی په کوم اتهام بندې شوی. خو داسې ویل کېږي چې ګواکې هغه له رسنیز فعالیت پرته د کوم بل تور په تړاو نیول شوی او برخلیک یې نه دی معلوم.
ښاغلي کریمي د طالبانو له حکومته غواړي چې که بهبودی د دوی په بند کې وي، نو د هغه دوسیه د رسنیزو سرغړونو د څېړنې کمیسیون ته وسپاري. د مرتضی او علي د برخلیک په اړه مو د طالبانو حکومت له وین زبی الله مجاهد وپوښتل، خو هغه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو ښاغلی مجاهد د دوشنبې په ورځ افغانستان کې د طالبانو حکومت له لوري د خبریالانو، مدني فعالانو او د پخواني جمهوري نظام د ځینو پوځیانو د نیول کېدو په اړه ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې دوی به د هغو کسانو مخه نیسي چې د ده په خبره شریرې کړنې او د نظام ضد حرکتونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د بښنې نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په چټکۍ سره په خرابېدو دی. دې سازمان دوه ورځې وړاندې د یوې اعلامیې کې د دې ادارې د عمومي منشي اګنس ګالمرت له قوله لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو په برخه کې بېرحمانه سرغړونې دوام لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د خوست ولایت په دریو ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان لخوا د ځنګلونو او څړځایونو د ساتنې او بیا رغونې پروژه پیلېږي. مسؤلین وایي چې په دغو سیمو کې د ځنګلونو او څړځایونو د ساتنې لپاره یو شمېر شوراګانې هم جوړې کړې دي. په وروستیو څلورو لسیزو کې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له کبله د نورو زیانونو تر څنګ د هېواد ځنګلونو او څړځایونو ته هم په پراخه کچه زیان رسېدلی او یوه برخه یې هم له منځه تللې ده. نور حالی د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال په دې رپورټ کې.
د خوست په دریو ولسوالیو صبریو، پاک او ځاځي میدان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان لخوا د ځنګلونو او سرزایونو بیا رغونه پیلېږي. د برنامه مسؤلین وایي چې د دې پروژې په پلي کولو سره به په یادو ولسوالیو کې سلګونه هکټاره سرزایونه او ځنګلونه بیا ورغول شي. د مسؤلینو په وینا چې د دې برنامه په چوکاټ کې د سرزایونو او ځنګلونو د ساتنې لپاره مخکې له مخکې د ځایي قومونو او خلکو نهه شوراګانې جوړې کړې دي. د دې شوراګانو د غړو د ظرفیت لوړونې په خاطر درې ورځنی ورکشاپ پیل شوی چې ګډونوالو ته پکې د برنامه د څرنګوالي په اړه معلومات ورکول کېږي. د ورکشاپ یو ګډونوال حاجی شیر محمد آزادۍ رادیو ته ویل:
په څومره انقلابونه د شل کوله چې تیر شول، موږ سره نه چا کور کړی دا، نه یې بندوق په برا کې، نه یې ځنګلو په برا کې، نه یې موسسات په برا کې، موږ نه پابندي و، موږ سره چا کومکونه نه دي کړي. ځنګل موږ ستو یې خپل جوبنه خپل کومو شکل نه تقریبا موږ به دوه نیم زره پوره کوم وو. دا ګلاس پنځلس کلیا موجود دي کنه د غره د ځنګله ته دا وړه خدمات ورکو په دا شکل نه موستو.
د ورکشاپ ګډونوال وایي اوس خلک تر ډیره د ځنګلونو وهل ته زړه نه ښه کوي او تر څنګ یې په خپلو لګښتونو په غرونو او سرځایونو کې سلګونه نوي نیالګي هم کینولي دي. د صبریو اوسیدونکی بختور خان حلیم وایي:
مونږ چې کله پیکر وکړو چې دا مونږ پلور نکه وخت بو غارو لای مونږ پوره بوغو ورتلو بو ورام بروړو کې بس خپل ضرورت بره پکولو. نو کله چې مونږ فکر وکړو چې خدا هو ویو یې مونږ په زی بل ونه نکینو، نو حتمی د شه دا حتمی گی مونږ راتلون کنا سر بیخی یار څنګه وتلای مونږ داسې وکړل چې په زی مونږ نه نیلګی کینول امغه ځنګل مبان کو. اوس دې ځنګل برکات دا وو چې په کلو کې ار سړ ار سی په خپل پوله کې توت سنځل ادا دونه لیکي چې دې سره به مونږ نور ابو یاما.
د ځنګلونو او سرځایونو د ساتنې لپاره د خوست په صبریو کې د درنامه یو سپر یو زنبر په باغ کې د توتاک، سپیرکی او کوټکی او په ځاځي میدان کې د جنډو سر، مغل خیل او حسن خیل په سیمو کې شوراګانې جوړې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان د نړیوال چاپیریال د سهولت ایجادونکې پروژې ولایتي مسؤل محمد عارف روخان د دې ورکشاپ د مخو په اړه وویل:
دغه پروژه سیدا د څړځایونو او د ځنګلونو مدیریت کول تر څو چې هغه ژوند بڼې او د خاورې تخریب دغه څخه مخنیوی وسی او غاله مینځ لاړ نسی. د دغه لپاره موږ په هر ولسوالۍ کې د ځنګل ساتنې او د څړځایونو د ساتنې غټو درې ټولنې جوړې کړې دي.
د مسؤلینو په وینا د ځنګلونو او سرځایونو د بیا رغونې دا پروژې له خو سره هم مهاله په لغمان او نورستان ولایتونو کې هم روانې دي چې په پلي کولو سره به یې 4000 هکتاره ځنګلونه او سرځایونه بیا ورغول شي.
د خوست ولایت په درې ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان لخوا د ځنګلونو او څړځایونو د ساتنې او بیا رغونې پروژه داسې مهال پیلیږي چې د کابل په ګډون د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د پسرلي په راتګ سره د نیالګیو کینولو بهیر هم پیل شوی دی. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه مه هېروئ. خو په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې او ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په کابل او پکتیکا کې نن یو شمېر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شو سختو بندیزونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. په کابل کې معترضو نجونو او ښځو چې شمېر نږدې 40 تنو ته رسېده له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د ویناو او اعلامیو پر ځای د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. په پکتیکا کې معترضو نجونو او ښځو بیا وویل چې د طالبانو سخت بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل غږ اوچت کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل د افغانستان په ګډون په ځینو هېوادونو کې د ښځو حقونه د ورکېدو په حال کې دي. ګوتیرش بیګا د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د څېړنې کمیسیون ته په وینا کې وویل چې په دې هېوادونو کې ښځې او نجونې امن له ټولنیز ژوند څخه حذف شوې دي. د کارنړیوال سازمان یا ILO وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تیر 2022 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د ښځو کاري فرصتونه د 2021 کال د همدې مودې پرتله 25% کم شوي دي. د ښځو د کاري فرصتونو د کمېدا مهم لاملونه د طالبانو لخوا پر ښځو د کار او زده کړې په برخو کې زیات شوي محدودیتونه یاد شوي دي. د هنګری د پارلمان یوې کمیټې نن د سویډن د پارلمان له رئیس سره لکتنې وروسته چې د هنګری د واکمن ګوند سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره ترسره شوی وویل چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنې لیک ملاتړ کوي. د هنګری د پارلمان یو شمېر وکیلانو په دې اړه شکونه ښودلي چې آیا په ناتو کې د سویډن او فنلند چې دوی په خبره دواړو د هنګری د ډیموکراسۍ په اړه بربند درواغ ویلي د غړیتوب د غوښتنې لیکونو ملاتړ وکړي. سویډن او فنلند ورسله هغه چې روسي پر اوکراین يرغل وکړ په دې تړون کې د غړیتوب لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش به سبا چهارشنبه د اوکراین په پلازمینه کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وګوري او له موسکو سره د شوې هوکړې د غزیدو په اړه به خبري وکړي چې د اوکراین د تور سمندرګي له بندرونو د هیواد د غلو صادراتو ته اجازه ورکوي. د ملګرو ملتونو وایان سټیفن دوجاریکو وویل چې ګوتیرش اوکراین ته پلار نن پولند ته رسېدلی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده ژوند به مو خوشاله تیریږي. د دې ونې په خبرونه کې په دوو موضوعاتو خبرې کوو. لمړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان په ژوند کې د واقعي هڅو پر ځای هڅه کوي چې جالي شخصیت ځان ته جوړ کړي. د خبرونې په دویمه برخه کې په دې غږیږو چې ځوانان څنګه د بهرنیو پوهنتونونو سکالرشپونه لاسته راوړلی شي. د خبرونې تر پایه مو ملتیا غواړم. داس ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داس ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داس ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه ډیر با کریکټر ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده موږ تاسو وایي چې وړتیا د یو انسان استعداد لیاقت او او د ښه شخصیت ښه کریکټر دا هیڅ کله نه پټیږي. البته جالي ژوند او ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کې په داسې حاصل کې چې په دې کې هڅه نه دا ژوند زما په نظر باندې دغه انسان دغه کړه وړه د خوې دا د پدر نشو خړل.
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ، او دغه سنوري کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکو شجاع د خپلې و همداسې خپلوان پاړه راته وایي.
وسنه مونږه خپل وایندې والا هغه به دائم لافې وباټې وهلې چې په فلانی مې داسې مرمه یې تیر کړل، په فلانی مې داسې مرمه یې تیر کړل. لا پوه شو بعضې خلک دي چې انډې والا زړه ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غټې غټې باټې ولي. هغه خو داسې دروغ ویلې چې زه خپله عام قومندان یم، ما هم انډیوال اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حال کې چې هغه فلسکار و خپله پوه شوې. له دروغو نه به یې دا ویلې، خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلې پوه شوې، هغه بیچاره فکر نه کوم چې ما خپل فلسکاري هم انډیواله په سمه توګه کولی نه سوه. نه پوهېږي اوس هم باټې وهي، دا بعضې خلکې چې دي عادت یې سوی.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپل سویا نورو ته لوړه وښيي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښيي او چاته لوی وښيي. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېرې کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښيي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېرې ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته یا سویه جیګ وخی، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان خوخی دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته خنه وي.
که دغه ځوانان ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان راپیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بې هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه داده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي، که دغه نوم ځان ته ګټي د په زحمت بنیم کیږي. زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي، که زیان واسي دا خو کاذب په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه دغه آینده دروغ که یو ورځ وي دوه ورځې به وي درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ور ځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبور دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې را ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځان جګه خبر وکړي دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پی تکرار یو دوی پورې خان دی، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریش خان پی وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کوي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریش خان وهي، د دې لپاره هغه نورم تشویقي وي یاره ته رښتیا په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کی یغه تشویقی.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښيي چې دی. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو توازی کسي ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته شي څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي په کوم ځای کې سي هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وخی.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایلې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي، د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغه ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو توازی دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایلې څه کیږي، یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري، نو یو فاصله پیدا شي د هغه د کریکټر او د هغه د کوم فکر چې د کوم سچ هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لوی کې هغه بیا هغه سنه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لار څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دینه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت ده چې څنګه دي هغه سي خپل ټولنې ته واځي، کې خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي، او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي، او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبتنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپلو زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي، او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي، او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي، او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي، چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري، چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې پکار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې پکار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط لیکلی کده چاس چا دغه امکان نه ور کړي دا نمرې نه اخیستې معنی مستحق نه ده.
نصرت الله روان چې دا محل په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکیډمیک بیک گراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیک گراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډیر مهم دي. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي. د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فولبرایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوه خورته چمتوم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام ده دی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره یې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم هغه ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز یې سي دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ او تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځینو نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډیر ښه هغه لري. دا باید جوړ شي. دا بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص دی، هغه علمي اهداف دي، مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې دی، زلزلې کیږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې وه تلفات ټول وي، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په دا ډیره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و.
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړي پروسی لري. مثلا که تاسو د شیبنینګ پروگرام ته اپلای کوئ، ماسترۍ د پاره تاسو نه دوه کاله تجربه غواړي، باز په برنامه دي شاغې تجربه نه غواړي، فرق کی. خو هغه په عمومي ډول دا چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې او یا ته اصل نه وي، په دې کې هم باز بورسیه پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید اصل نه وي. یو اړتیا چې ټول بورسونه کې مهمه ده د انګریزي ژبې ده، تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي ژبې باندې برلاسي اوسئ. خپل اکثره ځوانان نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیا پروګرامونو په اړه مانه پښتنه کوي نو مات ورته مې چې انګریزي څنګه ده ماته چې گزاره کوي نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیا پروګرام نه ګټل کیږي تاسو باید په ژبه باندې حاکم یا ثقل دومره وکول شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکي تاسو دوه درې پانی او یو مقاله ورته ولیکل شي بل دا چې باز بیا معیارونه لګ ډیر سختي مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس وړي چې دا په نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي خدا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بل خصوص هندستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي خو ماسترۍ برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي بل اکثره هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي مثلا بعضي مدني حرکتونه دي بعضي ټولنه دي بعضي ټولنه کې خیر خیګړې کارونه دي په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنی چې دا ځوان چې نن په ټولنه کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درېدل ډېر زکړې نه دي کړې خو ډېر فعال دي نو که په دې باندې پانګه چونه وشي کېدې چې دا لا زیات فعال شي لبه د مرغز منګ ځوانان چون په خپل رسنیو کې منګه وخت نا وخت د بورشه پروګرامونو ز خپلم شریکوم نور دوستان په دې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوی ځان نه پازابې شي دوی لاړ شي مطالعه وکړي بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لیسانس په گشته ده کنه شته ماسټری په گشته ده کنه شته انګریزي خو په کاری کني نو چې کله د بورشه پروګرام راځي اړتیا ده ته د جتا خپل لاړ شي لینک کلیک کړئ بیا پانه تلاړ شي معلومات ترلاسه کړئ بیا غوښتن لیک ولیکي
غوښتن لیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره کوم مهمه خبره دي چې کله یو غوښتن لیک لیکل کېږي هغه ته پام شي
مهمه ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی مثلا کته سین دا پښتل کیږي چې دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لري نو اکثر غوښتن لیکونه چې ردیږي په دغه پښتنې کې ردیږي چې دوی ورته اجازه غواړم راتون کې موین یا وزیر شمه که سید موین وزیر شي به دا خبره نه ده لوی فکر ده سید څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلای اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسئ نو مهمه ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخه چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او کچیر واقعا زه دغه ذکر وکم زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم نو مهمه ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروي اسکالرشپ در رسیدونه مخکې تاسو باید دا معلومه شي په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ په کوم شکل باندې زده کړئ راتلونکي کې څه پلانونه لرئ تر څو کله چې دا واخره اوره سیګنو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي
د امتحان د ډول پاړه کوي کو امتحان څه ډول وي یعنی دا سه لند جوابونه غواړي څلور جواب سوال نه وي کنه هغه ډیر تمرکز پدې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي
فرق کوي اول قدم کې تاسو نه غوښتل لیکونه غواړي نو د غوښتل لیکونه خپل نمرې وي نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره دا پدې معنی چې سم په غوښتل لیکونه کې تاسو نه غوښتل دغه پښتني سناسه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړه هغه ورسته بیا د انګریزي امتحان د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلټس خلې خو معیاري امتحان نه داغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي پریکټس وکړي ځان ورته آماده کړئ خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ پدې کې سلور جواب سوالونه د ګرامر په اړه پدې کې د لیکلو یو برخه چې تاسو موضوع درې کې تاسو هغه لند موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکلو کې پس تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کې خپل مضمون شروع کې ختم کې او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو ته کړی دا تاسو په کې جواب کې بعض جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړی تاسو وایي چې دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او دا چې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري نو فرق کې امتحانونه خو د شاچ انګریزي زی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی خو د پاره مشکل نشته
درنو اوریدونکو دا ودا دی ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونې خو وخت ولري
واورا دادا سوائی ستوری روڑ ماؤ مکتب تزم زپری تقدیر درار وانا سلی کما زپری تقدیر